دا مشال راډیو د اوده محل په پیښور کې سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ ولیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو د دوو جنرالانو پرونی خبري غونډه سیاسي وه. امریکا د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د دیرش میلیونه ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې ده. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ ښایي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره مخامخ شي. بشپړ خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د ویاند او د استخباراتي ادارې مشر پر خبري غونډې نیوکې کړې دي. نوموړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 29 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو په راولپنډي کې د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه.
ایک پولیټیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں
دی وای هغه یو سیاسي خبري غونډه وه. زه خو لمړی پر دې نه پوهیږم چې آیا د دفاع وزیر خبري غونډه نشو کولای یا به د کورنۍ چارو وزیر او یا هم وزیر اعظم کړي وای. د دوی څه کار و چې خبري غونډه کوله؟ پوز وای چې موږ په سیاست کې دخیل نه یو او بیا خبري غونډه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایس پی آر او د آی ایس آی مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د عمران خان له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظمۍ له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته. جنرال انجوب ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یوه بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه. د زیاته کړه چې پوځ پریکړه کړې ده چې په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوځ انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې دخیل دی او دا چې د وزیر اعظمۍ پر مهال اصلي واک له بل چا سره و. تر نوموړي مخکې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو هم په خبري غونډه کې د پوځي جنرالانو پرونی څرګندونې ناسمې وبللې. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د دیرش میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونالډ بلوم د مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلع شکارپور کې اعلان کړي. بیان وایي له دې سره سږ کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره د امریکایي مرستې 90 میلیونه ډالرو ته رسیدلي دي. سفارت وایي تازه پیسې به د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی وتوانوي چې له شاوخوا 2 میلیونه سختو ځپل شویو وګړو سره د هغوی د بیړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمایي څخه تر سپتمبر تر پایله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 اربع ډالرو تاوان ورسوه او اوس هم په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بحالۍ چارې روانې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره د مخامخېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په ماسکاو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د ده په وینا د لویدیځ د بشپړې غلبې یا تسلط تاریخي دور پای ته په رسېدو دی. پوتین وویل راتلونکې لسیزه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ښایي تر ټولو زیاته خطرناکه، نه اټکلیدونکې یا غیر متوقع او په عین وخت کې مهمه وي. پوتین د دې وضعیت لپاره غربي هیوادونه ملامت کړل او ویل چې هغوی د خپلې غلبې پر ځای ساتلو لپاره د نړیوالو چارو اصول او معیارونه له پامه غورځولي دي. روسي ولسمشر دا هم ویل چې اوکراین ته د سرتیرو پر استولو خواشینه نه دی، بلکې د وضاحت کوښښ یې وکړ چې ګواکې شخړه د غربي هیوادونو د نړیوال برلاسیتوب د هڅو له وجې پیدا شوې ده. روسیې د فبروري پر 24مه پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او آیرلینډ او د کوربا آسترالیا او انګلستان لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی وه چې په میلبرن کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او آیرلینډ سیالي د پېښور پر 9 او د کابل پر 8 نیمو بجو پیل شي، خو د باران له وجې ځنډېدلې ده. ټاکل شوی چې د آسترالیا او انګلستان لوبډله لوبه د پېښور پر وخت ماسپښین پر یوه او د کابل پر 12:30 پیل شي. پرون د نړیوال جام درې سیالۍ وشوې چې پکې د زیمبابوې لوبډلې پاکستان، هند، نیدرلینډز او جنوبي افریقا بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د پاکستان تر ماتې وروسته اوس د هغې لوبډلې لپاره نیمه پای لوبې ته وتل پیچلې شوې دي. په آسترالیا کې د 20 اوریزو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوې چې پای لوبه یې د نومبر پر 14 وشي. د خبرونو پای
مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکښ سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته د پوځ د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال نوید انجم څرګندونې سیاسي بللې دي چې هغوی ټینګار وکړ چې پوځ په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوځي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د درواغو په ویلو یوه بیانیه جوړه شوې وه او د پوځ د بدنامولو هڅه شوې وه. هغوی د چا نوم وانخیست خو اشاره عمران خان ته وه چې د وزیر اعظم له دندې تر ګوښه کېدو وروسته پر پوځ نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي. د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا یې سیاسي خبري غونډه ولې کوله. ورته څرګندونې د ګوند مشر عمران خان هم بیګا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو څرګندونو په اړه د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان تحریک انصاف مشران ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولی شي. داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو قبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20 د یاد ګوند پخواني وفاقي وزیرانو د ISI د مشر او د پوځ د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوځ غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نو وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړو چې همدغسې ده. خو نوموړي بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکې ولی پیدا شوی؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
دا زکام مات شوی چې د پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نو شوی. د ملک د اکثریتی رائے ختمولو کوشش شوی په ځای د دې چې فیصلې د جمهوریت د لارې شوی هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوځ او د اسد عمر اشاره 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بیلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاشت کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان ازادي اخیستې وه. په ملک کې هغه وخت مارشل لا وه او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوځي جرنیل هغه محمد علي یحیی خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1958 کې جنرال محمد ایوب خان لګولې وه. یو کم اویایم کې جنرال هغه محمد علي یحیی خان قزلباش ته واک وسپاره خو مارشل لا ختم نه شوه. په 1980 کال کې پارلماني انتخاباتو شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب الرحمن تر ټولو زیاتې څوکۍ واخستې خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنکړې شوه چې بنگال کې د بیلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتېدو سره سم ملک مارشل لا هم ختم شوه او اقتدار او بوري جمهوري حکومت ته حواله شو. د لاهور پرس کانفرنس ته د خپلې وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودري هم خبرې کړې دي او ویلي دي مقتدره قوتونه د هڅې او چا خپلوان نه وي. بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وي چینل سره په خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 20 ویلي که پوز غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پرس کانفرنس کولو ضرورت څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم پرون د پوځ لویاند جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند لوري د پوځ ضد بیانیې د خبریال ارشد شریف وژنې او د عمران خان د هغې دعوې ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. د ISI د مشر خبري غونډې ته وینا د پاکستان په تاریخ کې یوه بې ساري پیخ گرنل کی گی دا پدا سے حال کے دا چھے عمران خان نند حکومت پر زد دا اسلام آباد پر لوری لاریون کوی پختنہ دا چھے جنرال انجوم ولی خبری گونڈی تا مجبورا شوا و دا پوزی جنرالانو سرگندونی چا معنی او غیز لرلیشی شاهین بنری دا پختنی لشنون کو سر چیڑی لیدی
دا دا پاکستان پا تاریخ کی اڑنبی زلدی چھے دا آئیسائی مشر دا میڈیا سرا نیخ پا نیغ خبری کڑی او پخوانی وزیراعظم عمران خان تے پا اشارہ ویلی چھے دا شپی دا حغی پا مخ کے دا غیر آئینی خواہشات و اظہار کاو او دا ورز پرنا کی بل سویل دا سی سخ بروا چھے دا آئیسائی مشر دے سرگندونو تا اڑکا په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیگا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټابلیشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بے باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ور باندې نیوکې روانې وي نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده
اب ان کو مجبور ہو کے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوري د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پختنې جواب کړي په اوس له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي نو زما په خیال دغه یو وجه و چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپل اقرار وکړ چې دانش کې دی چې ته مسلسل دروغ وایي او تور لگاوی او دوی دی په خاموشی سره واوري
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں
دا پدا سے حال کدا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی نو موړي د اکتوبر په 15مه په پیښور کې وی غونډه ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبريال ارشد شریف په هدفي بریټ کې وجل شوې دی عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر ویل چې هغه غوښتل چې ارشد شریف او وجنی په پیښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنا تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده
عمران خان صاحب پیښور کې دا ویلی چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې بزه اعلان کوم چې مونږه لانګ مارچ کمزینې لانچ کوو او څنګه مونږ پلانینګ وی ټول نو دا اچانک چې اعلان وشو هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه نو دا خو سکلیر خبره چې دی باندې مطلب دی لکه وا خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوی دا وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکې هم کړې دي خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوزي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو پختنه دادا چې په پوزي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته با آیا پوز په خپل روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمایي چارو د مطالعاتو په خوانې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوز د خپل ناسمو کارونو لکبله د فشار سره مخ دی او خلک په خبرو باور نه کوي نو امکان لري چې رویه تر سهدا بدل شي
ای کی دا خبر ډیر کولا او مکمل طور باندې خپل شریرا ادارې اساس دې د دې بیانیا د سلام تیر اساس ولا دا نه کیږي نو دې د لاس او وس دې خپل او دې باندې ترالو فوجیان چې به مونږ به د عین لاندې کار کوو مونږ به نیوټرل یو دا خپل قسم خبرې چې کم مخکې نورو کولې دې وس دې مجبورن کم از کم زبانی کرانی دا خبرې شروع کړې ما ته خیر راستې نه شانته فرق به ضرور راځي چې څه ته بحث لري یو فرق وي کوم چې
د سیاسی چارو شنون کی وای چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزی چارواکو ورستو سرګندونو ک زنو پښتنو ته ځوابونه ویلی نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنز د اړیکو پاړې نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې پراتونکو کې بعد د هیواد په اقتصاد او ټولنه جوړه اغیزه ولري
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 521 کیلو هرتز شارټ ویوز 2012 14,500 15,015 او 18,080 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې و چارواکي ویل دي چې د تیر کال پرتله سک کال په اوړي کې د تورخم لاري سوداګري زیاته شوې ده. سهیل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان سک کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم لاري د 1.1 میلیون ډالر شیان افغانستان ته برآمد کړي دي، خو سوداګر وایي په خوا به تجارت خورا زیات وو. د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوې ده. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم لارې یوازې 90 میلیون ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شویو، او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوه ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغي باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوې ده او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه د پورې په صادرات او وارداتو کې اضافه شوي، خو په خوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سي هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنت مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسي مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دیو جنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټریفیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټریفیکی نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې.
د مزدور کسان ګوند مشرانو ویل دي چې په خیبر پښتونخوا کې وسایل کم نه دي، خو د سیسو لوجې پښتانه ورسته پاتې شوی او له لسیزو راهیسې د نام نه ښکار دي. دوی پرون په 400 کې د ګوند د مړو شویو مشرانو په یاد کې د ولسی غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې پښتانه بې تعلیم هم پاتې دي او وسایل هم ورڅخه وړل کیږي چې لوجې بے وزله خلک لا غریبيږي. هغه ګوند هر کال د اکتوبر پر 28 د پخوانیو مشرانو په یاد کې غونډه کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د 400 تنګي تحصیل شکور سیمه کې د مزدور کسان پارټۍ صوبای صدر سازر امجد علي مشال لیړو ته د اکتوبر په 20مه ویل چې د پښتنو په خوره د وسایلو هیڅ کمی نشته دی، خو بیا هم دلته غربت زیات او حالات ناسم دي او هم د دې لپاره دوی حالی زلی کوي.
کما دهشتګردی چې روانه ده بس دا هم یو ډرامه په شکل باندې روانه ده. ټول خلکو دا هغې ته پته ده چې دا دهشتګردی څوک کوي، دا دهشتګرد د کوم ځای نه راځي او دا دهشتګرد څنګه استعمالیږي. کله دهشتګردی ختمه شي، کله بیا راپیدا شي، دا هم یو سوچ اسم سکین لاندې چې دی پښتانه محکوم ساتل غواړي، دا د دهشتګردۍ په ضد کې ساتل غواړي. چې دلته زمرود دي، دلته آزارنا ورته وي، دلته باغونه دي، دلته دونه دی، دلته سره د سرو زرو قانونه دی، دلته د زمرتو قانونه دی، او بیا دلته خلک بے تعلیمه دی، دلته خلک بے وسه دی. نو دا ټول وسایل چې دی دا یو مخصوص طبقه دا وړي او رستورزه چې دی مالدار مالدار کیږي او غریب غریب کیږي.
دایا تحریک مرکزی صدر او رتنګی تحصیل ناظم فیاض علی سالار وای چې د دوی مشرانو خوښه 50 کال وړاندې د ځای خانانو او جاګیردارو د ظلمونو نه خپل خلقو د آزادولو حال ځله کولې، ولی اوس حالات بدل شوی دي او د هر زیاتی پر ضد دوی اواز پورته کوي، ځکه چې د ډېر وخت راسه پښتانه د مذهب او د ډلو په نوم ویشل شوی دي.
اصل کې مخ کې چې دي خلک چې دي بدني غلامانو، اوس خلک ذهني غلامان دي. اوس موجوده چې کم ظلمونه کیږي، کم داغه خلاف مزدور کسان پارټي په هر محاذ باندې پاسېدل هم ده، د پښتون حواله سره، د مزدور حواله سره، کم د مذهب په نوم باندې لوټي. نو دا د مخ کې نه اوس نه نو پخوانه دا سلسله روانه ده چې د شپېتو کالو زمنګ مشرانو کې لسم پاسړه نشته دي. هغه وخت به مولیا نویل نویل سبق د مدرسې وایو، د پاره د پیسې وایو. نو د یو سوچ او د یو منسوبي لاندې دا خلک چې دي دا به تعلیم ساتل کېدل. نو دغه اوس الحمدلله ځوانان چې دي باشعوره دي، دا ډېر بیدار دي او پوهې دي.
مزدور کسان پارټي هر کال 20م اکتوبر د خپل حق مشرانو په یاد کې لمانځي، چا چې نور لسو آتش په تمرا سه په دې سیمه او بیا په پاکستان کې د جاګیردارانه نظام خلاف اواز پورته کړی دی. دوی وایي 13 بلدیاتي ټاکنو کې پړونګ بیزل، په ټاکنو کې د 400 تحصیل تنګي، د ناظمې څوکې هم ګټلې ده. وایي وړاندې د دې مشرانو د پارلماني سیاست نه بایکاټ وو او نه بایکاو، ولی اوس په کوي او په 14 اکتوبر کیدونکې د قومي اسمبلی ضمني ټاکنو کې هم دوی برخه اخیسته وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلي وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروی.
په شمالي وزیرستان کې سوداګر دا وکوي چې د طالبانو حکومت یې لخپلو ځنګلونو څخه د ځنغوزۍ وړلو ته نه پریږدي. دوی وایي د ډیورن کرخې هغې خواته د یو شمیر قومونو ځنګلونه دي، خو طالبانو یې کاروبار بند کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې هغوی دې پاکستان ته د ځنغوزیو پر لیږد بندیز لیرې کړي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي صوبایي حکومت په دې اړه له وفاقي حکومت سره وغږیږي. د عمر وزیر رپورت.
شمالي وزیرستان ځنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د ځنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې، چې له وجې یې دوی هلته د خپلو ځنګلو ځنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیلې خپل د ځنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم ځنغوزي لګلې شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لرې کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواوو ځنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو ځنګلو ځنغوزي هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو سیدونکو او ځنغوزو سوداګر ملک نه کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په ځنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست چې هو د دغه چې په دې ځنغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګي، نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دوړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چل غزا پا دی دی والی بندیز ولگی دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دا دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی نمونگ غخت نکو د داخلي چور وزیر افغان حکومت نه چې د بندیز د چکړې شي.
د شمالي وزیرستان زنغوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې افغانستان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې د غلطانه سلورو خو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي.
خو مخکې ډېر چلغوزا چې استعمال ده دا د پاکستان د لیارې استعمال ده، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلوېر ملکینه ته اجازات ورکړای دی. امیر د افغانستان د حکومت نه ا د ځنګلات کې منیسټر شې دی اسد رزام صاحب دی، میر د اغ نه دا درخواست دی چې ته د چا په خوله ما تیر وزا او ډېر لوی تکلیف نه جوړیږي او خیر خیر آباد کې ډېر دی افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او دا مشرون ته نه راغ دی روغړه دا چلغوزا چر طرفه زو ده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوي بیان خو نه دی راغلی. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي، هغوی به افغان دولت سره پې خبرې وکړي چې څه پرېکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزی به په ترانزیټ کې راوړلې شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په آخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ له داسې خطراتو سره مخامخ ده چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. نوموړي پرون په مسکو کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې پر لویدیځ تور پورې کړ چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره هیوادونه لاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په فبروري کې پر اوکراین له یرغل راهیسې روسیه په نړیوال کچ د یوازیتوب په حال کې ده. نوریاس نوری د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخې ژباړلې دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای نړۍ په مخ کې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسیدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبه په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عینې وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیز هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د غیر ماجر غل عمل په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لوی جګړه پیل کړې او له لویدي سره د خپل هیواد اړیکې دومره کړکې چې نکړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلل چې د په خبره هغه د ختیځ اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلل او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیه مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نور نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیه خپل ولکټینګ کړی او هغه یې خپل خاورې سره ملحق کړی ده. روسیه خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډېرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډېر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
اوردونکو وسم په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. او لمړی خبر داده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د ویاند او د استخباراتي ادارې ISI مشر پر خبري غونډې نیوکه کړی دی. نوموړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 29 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو پر اول پینډه کې د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ISPR او د ISI مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د نوموړي له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته. جنرال انجوم ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یو بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه. عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوز انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې دخیل دی او دا چې د وزیر اعظم پر مهال اصلي واک له بل چا سره وو. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونلډ بلوم دا مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلع شکارپور کې اعلان کړی. بیان وایي له دې سره سک کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره امریکایي مرستې 90 میلیونه ډالرو ته رسیدلې دي. د پاکستان حکومت وایي سک کال د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلې دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو تاوان رسولی دی. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیز سره د مخامخېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په مسکو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د په وینا د لویدیځ د بشپړې غلبې تاریخي دور پای ته رسیدو دی. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مهم خبرونه مو واورېدل. وسم وخت شوی د اونیز خبرونې مشال راډیوي مجلې په دې کې دا ځل د سمسور لغمان مشاعرې په اړه د یو رپورټ تر څنګ له شاعرانو انور مانیروال او ګلفام خټک سره غږېدلې وو. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په یو نوې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور ته وړاندې کو. له وتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باورو چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې
لبد مرغه د ارتیا په انډول کماله مگر بیا هم په روستو کلونو کې پتیره بیا پتیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال سیړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو کار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمون غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل.
پاوله کې کرښته وي ما د یو شوق د مخه نه شروع شو، خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم. نو په دې خاطر ما چې دغه کمی زه کوشش کوم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمی تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونولو، په دې کې مې کار شروع
عبدالغفور لیوال وای تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوی اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به یې کمرنګي وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دا نور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هره صیغه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نو موړي سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې وکړې او غوښتل مې معلومه کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا وه چې په کوهاټ کې دا مهال کومې ادبي جرګې فعال دي؟
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف دته دا ویل چې د کوه ورګزی ادبي قافله زموږ لکه خپل ټولنه دې کې د کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب ولا ټولنه د اغم یعنی مچلو کنه سولی کن کی
ها
نو اغا لکه عدنان بخاری دے ورکے رحمت شاہ رحمت تے تا جنوری جاز صاحب دے شاکر ورک زید دے شفیع اللہ شفیع دے چھے دیر مشران شہران دی رسر موسر طول سسورا دکوار مشران شہران دی کاغا دا لچی والا دی کا دکوار طول دی طول مو پیوزا بنی سرکینو پچو اور طولانی مسرایو دی خوالا کدمو دا ورگوزو نا کم خلق متاثرین چیو زخپلا ورگوزو کبیلی سر تعلق لرم بیا ماو شاکر دی کہ وطیوا ټولنه جوړه کا ورغزی ادبی کې فلاسه د اخبارو ور ورغزی شهران ته پیوز باندې راغوند کو دا صرف زو پر مو جوړه کړی دی
صحیح چا دغه غدان سپ تاسو خو پسندیده موضوعات هم لیکل کوي خو په مزاحی انداز کې هم په ټولنه باندې تنقید کوي په ډیر کا وردون کو ته معلومات ورکړي ساسو د هڅه سمره کامیاب ده
نو لکه ډیرو مرګری نه مو پښتنه وګو کنه دا تنس سده دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک قربانی کوي نه وزنه او ته خدای پاک دا څنګه کړی سمو یعنی لا شعوري کې رزنه دا خبره وګوځي څنګه کې تن دی او خلک ورزنه ډیر ورزنه مطلبونه وګاسي او ما خو تا ته پهلو ویلو چې زه یعنی یو نلوسته هغه خو ناسته پاسته مو تاسو غوندې تعلیم او تاسو خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړې نو دا غو سره تر باندې لږ ډیر وی نو دی وژنه هغه طنز او مزاح دا درتی ذهن ته رسی کنه زی په خپل نه کوم
طنز او مزاح کول ډیر لوی د زمری زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما طنز به دا چې وی کنه چې هغه باندې به چې هغه خبره وی کنه هغه بم باندې کېدی شي څه وخاندي ورته نو خپه کېدن خو به غټه خبره دی
صحیح تاسو چې د طنز لاره غوره کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لاره نه غوره کوله په هغه لاره خلک نه پوهېږي که څنګه
زه سنجیده شعرین د ما بندازې کېدی شي څه یو برابر وي سنجیده او مزاحیه او زه ما په خپل تابع سره د تند او مزاح لاره نه دی خپل کړی قدرتی سره خبرم نو غزل به مشروع کړی وي دوا شعر نو به په هغه کې لیکلی وي دا
سنجیده
سنجیده لیکلی او نور برزنه بیا مزاح ته واوړي
څومره کتابونه چاپ شوی
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپ ته او نور مواد رسشته دي خو ما یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه اوس الحمدلله د ورلګ ډیر گزاره چې کیږي خو مرګری مرته یی ته کتاب د تچاپ په زور ته اوس کې برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څه کې دی چې صدوا کتابونه چاپ شي خو
صحیح تاسو چې یو کتاب مو چاپ شو نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو اغه ټال په نامه باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته اغه ما غره ته چاپ کړو او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا به سنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به ځکه دته واورم چې نه به سنجیده وي نه به مزاحیه وي
صحیح نو و به چې دا به څنګه کلام وي چې نه سنجیده ده نه مزاحیه ده
همو تیراول هغه د یوار وړو و د غنم وړو څه سره ګډ وډ کو غن هغه ته ګډ وډای بیا غن
صحیح نو ګډ وډ کلام باور
دا یو غزل چې زه ټول په خوځې دوه شوم په خپل زلزلہ شو
زه ټول په خوځې دوه شوم په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راتاول چې ای پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راتول چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راتول نن د در تیار کی سا کومه
ربا راتویل
ربا راتویل نن در تیار کی سا کومه چې څنګه کی سارا تا کوله
زلزلہ شو واه واه واجریر
او هغیر تا قتل نو ما هم نه غور تا قتلو
هغیر تا قتل نو ما هم نه غور تا قتلو ډیر
هغیر تا قتل نو ما هم نه غور تا قتلو په دې دوران کې ما باندې سو زلزلہ شو او صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې
صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې ډیر
او ډوډۍ می چې په دوا خوړله زلزلہ شو
واه جیوا ټوډې می چې
په دوا خوړله
په دو په دو خوړله زلزلہ شو
زلزلہ شو
واه جیوا
کیتا دې چې کوم سړې ګورې بازار کې بوي
چې کوم سړې ګورې بازار کې بوي
تخپل پردې ګورې
بازار کې بوي ډېر
اوس پسې دشت غرنه ملټاوه
اها
اوس پسې دشت غرنه ملټاوه چې لیوانه ګورې بازار کې
بوي چې لیوانه ګورې بازار کې بوي ډېر ښه صادق سرګدان صاحب ډېر او صادق سرګردان چې تاسو خبري او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه ده هم چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدون کړي هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي مال نوموړي سره د مشال لړیوي مجلې لپاره خبرې وکړي دلته تاسو ته وړاندې کوم په سر کې نوموړی د ځان په اړه لنډ معلومات تاسو وړاندې کوي
دا دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم د شمالي وزیرستان د رڼا د بیټولنې غړی یم اوس وخت کې
مننه موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړي
قربان نجیب جان زه قدر ته وایم سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته رڼا د بیټولنه چې دا غمیرامشاه طرف ته ده نو زه هم رښتیا د لیونی په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم د هغو لیکنې وګورم ویل ولم که نه نو د دوی سره ناسته ولاړه وکړم نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرمشاه کې استادان او شاعرانې دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري ادبي ناستې کوي پروګرامونه او
څه نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو لیکوالان هم نه وو ادبي ټولنه هم نه وه نو تاسو څنګه دې طرف ته آماده شولئ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو څنګه لیواله شوئ ورته
نجیب جانه ځکه رښتیا درته ووایم زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوښکې روانې دي زه د موره یو یم یاتیم پیدا یم پلار مې وفات شو هغې نه وروستې دا خورۍ تکلیفونه مې وو چې رالوی شوم بس احساساتي وم د موسیقۍ سره مې شوق و پوهېدم به نه شاید ځان ته به کېناستم لیکنه به مې وکړم داسې مې بس عادت شو خو د 2019 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله
صحیح او نو لکه شاعری ته پورې څنګه را رسېده مجلې اخبارونه رادیوګانې ادبي ټولنې کومې لارې نه تاسو شاعرۍ ته ځان ورسولو شاعري تاسو ته څنګه در ورسېده یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده
رښتیا که درته ووایم د رادیو به مې ډېره اورېدله او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټی وی هغه وخت کې بیا هغه نه وروستې دا موبایلونه شول بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم که نه شاعري واورم او د کیسه ټوپ وخت به مې کیسه ټی ډېرې غږولې او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې شوق مې ډېر و که نه
صحیح اواز د خسته ده یعنی زمزمه کولې شي
اواز مو څه خسته ده نجیب جان خو سکول و که نه خوند به یې راکوه استادانو به را باندې کولې کله به یې خبرونه را باندې کول کله به یې دا نظمونه په ما مونږ ویل نو بس مونږ به هم کول
صحیح او ته چې وړوکې وې شاعري به دې خوښېدله د چا شاعري دې خوښېده اوس ته د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي
رښتیا که درته ووایم، اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي، دا چې ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هرون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو کنه، دا پیر محمد او کوچۍ دغه ګانې به مو کګولې، دا مې ډېر خوښېدل.
صحیح خانو دے کلی نہ چراغ لے سپنوام نہ رنا دبی ٹولن ملگر تو رسی دے نو اگوی سنگ تشویق کڑلے کجڑے در تمات
ډیر ښه ډیر ښه ډیر یې تشویق کړی ما چې زه اوله مشاعره ته لاړم، ما غزل ویلو ډیر په قدر او عزت ډیر په داد سره، ډیر یې نازولی ما، ډیر نازولي استادان شاعران پکې
څوک د ځنو نمونه واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان تشویق کړی نو چې په کار چې یادونه مو شي.
مجمر وزیر ته وګوره، او دلگیر دوړ صاحب دی، او داسې مجرم دوړ صاحب دی، او داسې ډیر استادان پکې دي، او ډاکټر حیات صاحب دی. ډاکټر حیات صاحب زما ډیر خوږ ملګری دی په زمون د سپینوام د تنخیلو سیمې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی.
صحیح نو داسې کو تاسو نه ساورو غنی صاحب، نو تاسو نه به ساورو چې اوریدونکو ته پته ولګي چې غنی واثق څومره ښایسته شاعري کوي.
قربان، بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم. وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، نړېدلی کابل جان کا پېښور پښتنه وکړم. میران شاه او ننګرهار مې په بروتو کې سوځيږي، ژبل ژبل کندهار کا د خیبر پښتنه وکړم. ستا د خوارو یاتیمانو اوښکې وچې کړم، خو ستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم. بدخشان لالو نوړی او په مرمیو کرم، ولی خپل سواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم. د ژوب در زندا پړنګ جماعتونو په سلاړ شم، کمردان د جنکو د وران ګدر پښتنه وکړم. او رګزیم من تباش ولو په دیر کې دما کې دي کڼک پروتنا، ستا د کوم کانډر پښتنه وکړم. او یو ورځې به حساب د هر ظلم رکوي توره غلیمه، واسق بدر نلر هم د بر پختنه وکړم.
واسق صاحب کلی شاعری کوي، او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړې. کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي، او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي. نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ، هلته د کومو ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ؟ د کومو ادبي جرګو سره وابسته یې؟
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي. زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم، هغه پښتنو سیمونه لرې یم کنه، او کار مې هم ډېر وي. نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده، نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم، چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره.
صحیح. او څومره وخت وشو په کراچۍ کې؟
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي، دوه کاله.
صحیح، دا خو ډېر وخت وشو په کار. تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وای؟ نن سبا خو د میډیا دور دی، دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي.
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي، خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي، بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي، دا ځایونه رانه لري دي. زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم، ډیفینس کې، چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زموږ د پښتو کنه.
صحیح. او څومره شاعري به دې کړې؟
نجیب جانه تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار، انشاءالله تیار دی.
او کتاب خو نو وړو کېم کېدی شي غټم، یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به دی، څومره صفو کتاب؟
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جانه.
صحیح. خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح لې چانه کنه؟
او او بالکل نجیب جانا ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم اصلاح به خې کوم اصلاح تا اوس هم ضرورت لرم ځان شاعر لانه شم بلاله نجیب جانا
تاسو خپل شاعری کوئ او یو بل غزل هم راته وروئ داسې رومانوي غوندې غزل مخکې خو تاسې حماسي شعر واوروه د وطن باره کې او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي کومې سختۍ پې تیریږي هغه شاعري تاسو وکړله اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري
او قربان نجیب جان دا مې زر اخستی دی هغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي ما ته سوچونه اندېښنې تصویر دی راوړي په خیالونو کې نور خیسته کړم د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي سلګي سلګي شم خوب مې وتختې لسترګو د نن زړه ته سرې لمبې تصویر دی راوړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي څومره خاموشه هنګامې تصویر دی راوړي هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي او کله چې ما پسې چړې تصویر دی راوړي او په نورخیل کلی کې بس ګوښه ځان ته ګرځم غمونه سم بې اندازې تصویر دی راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یاره د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډیره مننه چې موږ له وخت را کوي یو بل شیر به وورو تاسو نه بیا به خدای پاماني وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخی
او تا مخې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته به وکړو کنه نن
ترنم هم داسې ده چې اواز مې غټ دی نجیب جان کته یې غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼې کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو می ساکی بل می پیاله پکار دی مات خمار یو چوشې به پکار دی فریادونه پکې مکه و مطربا مات دی چوخ کلی نغمه پکار دی اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته ل دې کوڅې په کار دی ښه اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته ل دې کوڅې په کار دی مین دی وګوره شپې ویښې تېروي د خوب ګولۍ ورته د شپې په کار دی پرون یې ویل په واسق جان څه کوم ماته یې څه ښکلي مصرې په کار دی ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم نور مې نه بنګ او نه نشې په کار دی ښکلي ښکلي په واسق پسې بیا راغلل نن یې رنګینې زمزمې په کار دی
ډېره زیاته مننه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته
قربان نجیب جانا بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پښتون ولستا پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پورم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپل استادانو ښه احترام وکي او خپل ټول توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکي تر څو د روانو نخوالو جنگونو د دغه نه راوځو بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولست
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې ونې پوری خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي خېچاره
Thank you. خوشحال ریڈیو دا.